درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. ملګری ملتونه وای په بیلابیلو دلایلو مرستو ته د محتاجو افغانانو شمیر په ډیری دود دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل زموږ په دې لومړی خبری مجله کې چې ز عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوریدای شي. لومړی له معمول سره سم د دې سات خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو اربیا له افغان خواو د اور کم غوښتنه وکړه. په دوو پیښو کې په بلخ او پکتیا کې لشتر لږه وتنه وژل شوي او د بریتانیا صدر اعظم د کورونا د خپرېدو له کبله له خلکو وغوښتل چې د کریسمس په مناسبت په غونډو کې ګډون ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایند نجیبه آریان وی یونیسف د یو جلا پروګرام لمخې دغه ټولګي څاري.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاری پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
طالبانو تر اوسه پورې د دوی او یونیسف ترمنځ د موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې له شکل خو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربان غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماخوستن په څو ټویټونو کې لیکلي افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړی د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید غندلی او تروریستي عملې بللی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پرون په غزنی کې شوې پیشه غندلې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي په ګیلان ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. طالبانو د سیمې د خلکو په قول په یو راپور کې ویلي دا مرمۍ د کلي ماشومانو یو کلیوالي سوداګر ته د خرڅلاو لپاره راوړې و چې چاودلې ده. حکومت له دې وړاندې ویلي په ګیلان کې چاودنه د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوي ماین له کبله شوې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې څلور ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان وی چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لوی لاره د یو شخص شوي ماین له کبله شوې ده. آریان وی ماین هغه مهال وچاودېده چې د ملکیانو کورولا موټر پرې وخوت. له دې جلا پرون په ګردیز کې د نامعلومو کسانو په ډزو یوه میرمن او دوه نارینه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویندوی حیات الله نظامی وی وسلوالو تیر ماښام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنګولی او بیا یې ډزې پرې کړې.
پکتیا مرکز ګردیز ښار اړوند د مهلن په سیمه کې د کورلا او ټوډي ترمنځ ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. وروسته د ټوډي موټر څخه وسلوال کسان په کورلا ډزې کوي چې په پایله کې په کورلا موټر کې ناس دوه نارینه او یوه ښځینه وژل کیږي. تر اوسه پورې لا د وژل شویو کسانو هویت معلوم نه دی.
د دوړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هممهاله صدر اعظم اعلان کړی چې د کریسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
This pandemic موږ د دغه وبا پر مخال ویل چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د بریډ لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د ځل کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړم پاتې نه ده.
په بریتانیا کې 1,900,000 کسان په کورونا اخته شوي چې په اروپا کې د دویمې کچې لوړې پیښې دي. د امریکا ولسمشر په متحده ایالاتونو کې وروستي سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت وباله خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې برید کې لاس لري او کنه. ډانلډ ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جالي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیشه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ټرمپ دا خبرې چې ګواکې چین دی د دغه سایبری بریټ تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو یو شمېر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دي. او د ارمنستان خلکو پرون د حقوقو کسانو لپاره درې ورځې ماتم اعلان کړ چې د نګورنو قرباغ پر سر د شپږو اونیو په جګړه کې وژل شوی دی. پرون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک یې تړلی و، د هغو زرګونو کسانو په منځ کې ولیدل شو چې په پلازمینه ایروان کې راټول شوي وو. پولیسو مظاهره چان ټیټ پراکتل او له دې سره یې پاشینیان ته د ګډون لاره هواره کړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات. کابل اسماني ماوریز د تودوخې لوړ درجه لس ټیټه منفي څلور، هرات اسماني ماوریز د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه یو، کندهار کې به اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړ درجه پنځلس ټیټه صفر، مزار شریف کې به اسمان وریز وي د ورښت اټکل سوی ده د تودوخې لوړ درجه شپږ ټیټه منفي پنځه، او جلال آباد کې به اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړ درجه شپاړس ټیټه څلور اټکل سوی ده.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. نن یک شنبه د لمریز 1409 نیوی د قوس تیر شمو د میلادي 2000 شلم د دسمبر شلم. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه شي. د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ اوسیدونکي څه غوښتنه لري؟
امنیت د خلکو ته تضمین کی، سرکونه ورته پاخه کی.
په ننګرهار کې د وژل شوی خبریالی د کورنۍ غړي د ملالی میوند د قتل په تور د نیول شویو کسانو په اړه معلومات غواړي. منظور پښتین پرون په خوست کې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد غونډې ته وویل.
دا یو جن به دا یو جن مسوځي دوی ته د یو جن مقور ورلګېدلای دی.
په کونړ کې څلور واړه برېښنا کوټونه جوړی شي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي.
په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. زموږ شخله ازادي راډیو اوري و بچي او اته دقیقې دي. ملګری ملتونه وایي راتلونکي 2021 کال به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2021 کال په ارزونه کې کړې ده. اوچا وایي پر نامنیو سربیره طبیعي پیښې زیاتې کې بیا وسلی او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د افغانانو ژوند ګواشي. په دې اړه پام وکړئ د صدولا لودین راپورته.
ملګری ملتونه د افغانستان اوسنۍ نفوس شاوخوا 30 میلیونه خي او وایي د ډله کې نګدې نمایي بشري مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. د دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکو اداره او چا وایي افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې ډیر وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. او چا د 2021 کال په ارزونه کې ویلي اوس مهال څه باندې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالات سره مخامخ دي. د دوی په وینا 2021 کال به هم وضعیت همداسې دوام کوي او بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر به پکې نږدې 3.5 میلیونه شي. له دغه ګواښ سره مخامخ ډیر کسان هغه شاوخوا 4 میلیونه کډوال دي چې په کور دننه بې ځایه شوي او له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان چارواکي هم مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو موسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد هدایت د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام په څیر د بیوزلو لاسنیوي ته ځینې پلانونه لري.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی های
موږ د ولسی تړون پروګرام لرو چې د افغانستان په اکثر ولسوالیو کې د عمل کېدو په حال کې دی. له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د دولت بل لوی پروګرام دی ملي دسترخوان پروژه ده چې د دې پروژې هدف د بېوزله کسانو او کورنیو بې ځایه سویو او کډوالو ملاتړ دی. څه باندې 90% افغانان به د ملي دسترخوان له پروژې برخمن سي. دا پروګرام پیل سوی او ګام پر ګام ټول هیواد ته رسیږي،
سره سره کشور تطبیق میشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په هغې ارزونه کې چې د شنبې په ورځ رسنیو ته لیږلې ویلي، له تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان کې بشري وضعیت مخ په زوړه روان دی. طبیعي آفتونه، زیاتېدونکې بېوزلي او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د اوچا په باور د ګڼو افغانانو بشري وضعیت یې ځپلی دی. دوی ویلي پر دغو ستونزو سربیره جګړه او تاوتریخوالی بل ستر لامل دی چې پر افغانانو یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. ملګري ملتونه وایي د سولې له هڅو سره سره تاوتریخوالی روان دی چې افغانان یې په فزیکي او رواني لحاظ سخت ځپلی دي. اوچا ویلي د همدې تاوتریخوالي له کبله د افغانستان راتلونکی وضعیت نامعلوم برېښي، خو دوی هیله ښودلې که چیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د جګړې له اړخه به د افغانانو زیانونه کم او د بشري لاسنیوي فرصتونه به برابر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جلال آباد کې د وشل شوی خبریال ملالی میوند کورنۍ وایي د ملالی له وشل کېدو لس ورځې تیرې شوې، خو په دې اړه د نیول شویو تورنو کسانو په اړه لا معلومات نه دي ورسره شریک شوي. ملاله میوند د رواني دسمبر میاشتې په 10 نیټه په داسې حال کې چې له کوره خپل دفتر ته روانه وه، د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په ډزو ووژل شوه. په دې اړه نور حال له جلال آباد د سهارګل امیرزی په راپور کې.
په جلال آباد کې د وژل شوی خبریالې ملالې میوند کورنۍ د ملالې میوند له وژل کېدو لس ورځې وروسته هم اندېښمنه ده او مطمئنه نه ده چې ولایتي چارواکو دي د ملالې میوند قاتلین نیولي وي. دوی وایي که ولایتي چارواکو د ملالې میوند قاتلین نیولي وای نو باید چې خودلی وای، پالنی شکل باندې او محاکمه کړی وای تر څو نورو خبریالانو ژوند خوندي شوی وای. دوی وایي چې که ولایتي چارواکي د ملالی میوند قتل او دغه قضیه بابیزه وګڼي نو اندېښمن دي چې ګوندې د کورنۍ نورو غړو ته به هم ضرر متوجه شي. که څه هم د وړمې پنجشنبه په ورځ کله چې ملاله میوند سهار وختي له خپل کوره دفتر ته په لاره وه، د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوه. همهغې نه څو ساعته وروسته د ننګرهار والي وویل چې دوی دوه کسان د ملاله میوند د قتل په تور نیولي دي، خو څېړنې بشپړې نه دي او کله چې څېړنې بشپړې شي نو دوی به د ننګرهار ولسونو خبریالانو او د ملاله میوند کورنۍ ته په دې اړه باندې پوره معلومات ورکړي. خو له دغې پیښې سروزی تیری شوی دی، لا تر دې دمه د تورونو کسانو په اړه باندې پوره جزئیات نه دی ورکړ شوی او د ننګرهار خبري اعلان او د ملالی میوند کورنۍ غواړي چې دغه مسله جدي ونیول شي او هر څومره ژر چې کیږي د ملالی میوند قاتلین پیدا شي تر څو خبري اعلان او د ملالی میوند کورنۍ ډاډمن شي او وژون کې معلوم شي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه نوید خبر کوم د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د دفتر جرینا. دا شهید الیاس زاهر قاتلی تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د دې کې دولت ډېر زیات پاتې راغلی دی، ډېر قهرمان او ډېر تکړه خبریالو د هلمند لپاره.
دا تاریخي مې د هلمند د خبریالانو پر د امنیت پر ساتلی کې د افغانستان حکومت بېخي پاتې راغلی دی، لکه څنګه چې په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې محمد الیاس زاهر ووژل شو، په ننګرهار کې ملاله میوند ووژل شو او په کابل کې د آریانا تلویزیون خبریال ووژل شو. په دغه برابر دی د اولس ته ولې سپیناوی نه ورکېدی؟ باید د دغه خبریالانو عاملین پیدا کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
غنو لویدی زورس پانو پر باګرام هوایی اډه د پرونی راکټي حمله په اړه لیکنی خبري کړې دي. میل او سٹار ان سٹرایپس رسپانو په دې اړه په لیکنو کې ویلي چې د دې بریټ په نتیجه کې مرشوب لنه د پیښه شوه. رسپانو د پرواند والد ویندوی وحید شاهکار په قول ویلي چې راکټونه پر اډه لګیدل. د شاهکار په وینا دولس راکټونه په یو نقلیه وسیله کې ځای پر ځای شوی وو چې پنځه یې وتغول شول او نور مخکې تر دې چې وویشتل شي د پولیسو له لورې خونسا شول. د پروانده والی ویاندی ویلي د دې راکټي برید له کبله د سیمې اوسیدونکو ته مرشوب لنه ده اوښتي. په همدې منځ کې د ناټو یو ویندوی ویلي چې د دې برید په نتیجه کې نه مرشوب له اوښتي او نه هوایي اډې ته زیان پېښ شوی دی. په وروستیو ورځو کې په کابل ښار کې لشتر لشه دوه ځلې له همدې تاکتیکا په استفادې راکټي بریدونه وشول او ملکی وګړو ته یې مرشوب له واړوله. د دغو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، خو افغان چارواکي په دې ډول بریدونو کې طالبان تورنوي. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره په موافقه کې منلې چې پر بهرنیو ځواکونو او دغه راست لویو ښارونو به بریدونه نه کوي. ملګرو ملتو په خپله آنلاین خبرونه کې د امنیت شورا له لورې د طالبانو خلاف د بندیزونو د څارونکو ټیم د ماموریت پر تمدید لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس امنیت شورا په یو خوله 55 نمبر پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د هغې ډلې ماموریت 12 میاشتې نور اوږدیږي چې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه څاري. د امنیت شورا 45 دایمي او غیر دایمي غړیو چې د طالبانو خلاف د بندیزونو د تمدید د څارنې پریکړه لیک د رایو په اتفاق تصویب کړ. په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو جدي اندېښنه هم ښودلې ده. د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به په لنډ وخت کې 4 واړه برېښنا کوټونه جوړ شي. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د برېښنا د تولید ډېر ظرفیت لري. له کونړ د روح الله انوري راپور.
د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د اوبو د تنظیم ادارې مشران ورته ډاډ ورکړي چې په کونړ کې به 4 واړه برېښنا کوټونه جوړوي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق 4 واړه بندونه جوړ کی چې ظرفیت به دی 1 میگاواټ نه نیول تر 5 میگاواټ پورې نظر دی. اوبو سرعت او اندازې ته د کونړ په مختلفو ساحو کې پلان لري د کونړ خلکو ته د برېښنا سہولت برابر کړي.
والی پر بندونو د کار پیل کېدو او پر هغه د کېدون کې لګښت پاړه څونه ویل، خو ورسره په کړو ژمنو ډاډه وو. د کونړ وسیدون کې وی تل ورسره د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو ژمنی شوی، خو لا تر اوسه هم د کونړ له پریمان اوبو هیڅ ډول ګټه نه دا خستل شوی. او که چیرته د والی سره شوی ژمنی عملی شي نو د کونړیانو د عمرونو هیلې به پورا او تورتم کورونه به رڼا شي. زبیح الله لاروی:
د والی صاحب سره چې د کوم 4 بندونو ژمنې شوې د کونړ لپاره خزیره ده، ځکه د غلطه ډیر زیاتې وبدي د کونړ سیند او دام د سیمو ته کې خوشي دی. پاکستان ته هیڅ استفاده ته تر اوسه ونه شوله. خدای دې وکړي چې د 4 بندونو چې دی دا رښتیا هم عملی شي او دلته جوړ شي، نشي چې د مناګي بند تساس شي چې دغه یو کال پوره کیږي او ماغه سي پرو دی تر اوسه هیڅ استفاده ترې ونه شوله. خلکو ته لا تر اوسه برخ نه دی ورکړل شوی.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په یو ثانیه کې 1000 واتیا متره مکعب اوبه بهیږي. د دوی په خبره چې یوازې زیانی کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت کومه ګټه نه ده اخیستي.
په کونړ کې د دا غوښتنه چې برېښنا کوټونه دي په دغه ولایت کې جوړ شي. د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ کلبات اوسیدونکي د خپلې ولسوالۍ د فعالېدو او د سړک او نورو اسانتیاوو غوښتنه کوي. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان راپور استولې.
د کندوز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندوز له تازه تشکیل شوې ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله له منظورېدو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د لارې خرابوالی په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیا پروژو په برخه کې کار وشي، نو لامل باید دولت او ولس ترمنځ واټن را کم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته، دی ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی او وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو، خو د نامنۍ مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلبات د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پاکستان کې یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د حبس موده 11 ورځې نوره اوږده کړه. وزیر چې د پارلمان غړی هم دی د مظاهرو په پارونه تورن شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي پر علي وزیر لګول شوي تورونه رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې پرون د ډسمبر په 19مه د پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د توقيف موده 11 نور ورځو ته وغځوله. علي وزیر د مظاهرو په پارونه او د دولت پر ضد څرګندونو باندې تورن شوی دی. نوموړی پرون شنبه په الوتکه کې د پاکستان له پېښور ښار کراچۍ ته ولېږدول شو. د نوموړي پر ضد لوراندې په کراچۍ کې دوسیه پرانستل شوې وه او د ډسمبر په 14مه پېښور کې ونیول شو. په دغه دوسیه کې ادعا شوې چې علي وزیر لاس ورځې وړاندې د پاکستان د دولت په ضد یوې غیر قانوني غونډه کې ګډون او وینا کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ او خپله علي وزیر بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره د دوی حرکتونه سوله ایز او د پاکستان له اساسي قانون سره سم دي. وروسته تر دې چې د پاکستان حکومت ومنله چې علي وزیر تر عدلي تعقیب لاندې دی، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک خپلو مینوالو ته وینا وکړه او د مظاهرو غوښتنه یې وکړه. له دې سره سم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. پر پاکستان سربیره د افغانستان یو شمیر ښارونه هم په همدې تړاو د مظاهرو شاهدان وو. پښتون ژغورنې غورځنګ 2013 کال کې پاکستان کې د شاوخوا 15 میلیونه پښتنو د حقونو د دفاع په خاطر مبارزه پیل کړه. که څه هم د پاکستان حکومت د دوی پر فعالیتونو او د مظاهرو پر خبري پوښښ کړی تنګه کړي، خو دوی څو ځله لویې مظاهرې او غونډې کړي دي. د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ادارو هم ویلي چې پاکستاني چارواکو د دغه غورځنګ د سولهیزو مظاهرو او راټولېدنو مخه نیولې او هم یې د غورځنګ پر مشرانو د سفر بندیزونه لګولي دي. دوی وایي پولیسو په خپل سر د غورځنګ یو شمېر غړي نیولي او بندیان کړي هم دي.
په خوست کې زرګونو کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړ او د نوموړي د خلاصون غوښتنه یې وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او ویل له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې لرو بر وطن کې سوله غواړي. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شان به ورځ ماسپخین محل زرګونو خوستوالو دی اولاریون پترس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مخکې غړي علي وزیر نیول کېدل وغندل او دا کار په لارو برو پښتنو کې د سولې او امن لپاره د مبارزې خلاف عمل وباله. دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو 2.5 کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی. نو د دغې مړول هم په یو ځای کېږي، د دوی سره راټولول د دوی په دشمن بد لګي. هم هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو هم غږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. خوستی ځوان قادرشاه انصاری لاریون ته په خپلو خبرو کې وویل
نن لارو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایه، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نور هم پراخ شي.
مشرم بیرا شوی دو تر سرم کونډا شوی دو مشمون هم یتیمون شوی دی یم باوجود میشنن غلی نوستی.
د علي وزیر دینول کې دو په باب د سین پولیس ویلی چې په نوموړي د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف یې 2 کاله له طالبانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تېر ماخوستن په 2 ټویټونو کلیکلی افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې 4 ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورونو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لویه لار